نه بجې کېږي. نن موږ په دې پروګرام کې د خبرونو نارسته د کرکټ په اړه کې خاصه 2 ساعت خبرونه لرو. البته تاسو مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ټیم د زیمبابوې نه لوبه ګټلې ده او یو تاریخي مسابقه یې کړې ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط مهرباني وکړئ نظرانی سوفزی.
د امریکا خارجه وزیر اردن ته تللی دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد بند شي. د داعش وسوالو په بنگلاديش کې د بم د چاودنو مسولیت په غاړه اخیستې دی. د افغانستان قواو د جوزجان د ولایت د خما بولسوالۍ بیرته نیولې ده او د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې نه کرکټ سیریز ګټلې دی.
د خبرونو تفصیل ته ساسه پام راګرځو. زه زیبا خادم او نظرانه یوسف زید د ساحت خبرونه وایو او وروسته بیا د کرکټ په اړه کې خاص خبرونه شروع کیږي چې زمونږ همکاران جعفر خان صاحب او هاشم حبیب زاده صاحب تاسو سره مجلس کې کول شي. وروسته خبرونه ته زنګ وهي او خپل پوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی امریکا غا غشنا رادیو ته ویل چې د خما عبد ولسوالۍ په جګړه کې چې 3 ساعته وه د افغانستان د حکومت شل مخالف وسلوال وجل شوی او 14 نور زخمیان شوی دي. سلطان فیضی ویل چې په دغه جګړه کې د ملي اردو واسکر هم وجل شوی او 6 نور ټپیان شوی دي. خاغلی فیضی ویل چې په خماب کې د جګړې وروسته نږدې 80 تن مخالف وسلوال د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو د سند په یو برخه کې یو کوچنی ټاپو ته تښتېدلی و. د ویل د هغوی د نیولو هڅې روانې دي.
اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د ملت اتحاد او یووالی د افغانستان دښمنانو ته ښه ځواب ورکولی شي. ښاغلی عبدالله دا خبره نن د محرم الحرام د نمانځنې په مناسبت په وینا کې کړې ده. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې دا شورا ورځ د ظلم او استبداد د بندېدو معنی لري. 1400 کاله مخکې چې امام حسین کوم درسونه ورکړي دي د ویلي دي چې نن یې نړۍ په ارزښت پوهیږي. نن په افغانستان کې دا شورا د ورځې په مناسبت په جماعتونو او تکیه خانو کې په ویناګانو کې په افغانستان کې د ملي وحدت په مسلې کلک ټینګار وشو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری اردن ته تللی دی. د فلسطینیانو د رهبر محمود عباس سره یې کتلی دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد بند شي. کیری او عباس دواړه د خبرو په شروع کې خوشبینی څرګند کړه. کیری وروسته د اردن د بادشاه عبدالله سره ملاقات ته ورغی. اردن د ختیځ بیت المقدس د الاقصی د جومات د مهودي سرپرست او ساتونکي دی. د دې غونډې نه 2 ورځې مخکې جان کیری د اسرایلو د صدر اعظم نتنیاهو سره په برلین کې کتلی و. د هغه کتنې نه وروسته کیری وویل چې د دغه ملاقات نه یو ډول خوشبینی ورته پیدا شوه چې د دغو نښتو او شخړو د حل لاره شته. په تیرو 2 هفتو کې لږ تر لږه 10 تنه اسرایلیان او کوم 50 تنه فلسطینیان د تشدد په دوران کې وژل شول. اسرایلو د نښتو او تاوتریخوالي د منځ وړلو لپاره هغه بندیزونه لرې کړل چې په مسلمانانو باندې د عبادت کوونکو باندې لګولې چې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی جومات ته تللی نشي.
د داعش وسلوال ډلې په بنگلاديش کې د بم د هغې حملې مسؤلیت په غاړه غسته دی چې په ډاکې کې شوې ده. یو کس پکې وژل شوی، کم تر کمه 7 تنه پکې د عاشورا د ورځې په جلوس کې زخمی شوی دي. د سارنې ګروپ نن په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یو بیان خپور کړی دی او په دې بیان کې ویلي دي چې د دوی د ګروپ عسکرو د شیعهګانو د مذهبي مراسمو په وخت کې دغه چاودنې کړې دي. دا حمله نن د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشوه چې عبادت کوونکي په ډاکه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت کې د عاشورا مراسم مته چې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین د شهادت تلیندې راغون شوی وو. حمله کوونکو د ډاکې د خار په یوې زړې برخه کې د حسیني دالان په زیارت کې چې زرګونه خلک پکې راغون شوی وو بمونه واچول. په دې حمله کې یو تنکی هلک وژل شو او سلګونه نور زخمی شول. پولیسو لږ تر لږه 2 مشکوک کسان نیولې دي او 2 بمونه یې هم کشف کړي دي چې فکر کېږي هلته اچول شوي دي مګر چاودلې نه دي. شیعهګان په بنگلاديش کې چې اکثریت یې سني مسلمانان دي اقلیت دي، خو دغسې حملې ندرتن پیښیږي.
د هغه امریکایي عسکر مړې نن امریکا ته راوړل شو چې قریب او یاو يرغملو په جګورلو کې مرسته کوله چې د اسلامي دولت د ډلې يرغمل کړیو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر بنن د سرپرک مشر جشوا د کورنۍ سره یو ځای د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د جنوبي کوریا په سلګونو اوسیدونکي په دې اونۍ کې په 2م ځل شمالي کوریا ته داخل شوي دي چې د خپلو کورنیو د غړو سره یو ځای شي. دا کورنۍ د 6 کلونو را په دې خوا د کوریا د جګړې نه وروسته د سیاسي بیلوالي په وجه جلا شوي دي. تقریبا 250 جنوبي کوریایان چې زیاتره د زیارت وبخي چې زیاتره د زیات عمر خاوندان دي، یعنی بوډاګان دي او سپین سرې دي. نن د شنبه پورز د دوړو کوریاګانو ترمنځ د سرحد نه چکلک امنیت نیول شوی دی، واوختل او په سرویسونو کې هغه تفریحي زیاته ورزي چې د غوډ کورنۍ نغلو سره چې وګدم دی نه دی لري د ملاقات لپاره ټاکل شوی. اغوی به 2 ساعت وخت لري چې یو بل سره وګوري او خبرې وکړي. ویل کېږي چې دغه کورنۍ به جنجالي او سیاسي بحثونه نه کوي. د کوریا سره سره صلیب چې د دغو ملاقاتونو سرپرستی کوي، جنوبي کوریایانو ته خبرداري ورکړې ده چې په شمالي کوریا باندې انتقادونه ونه کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو.
اوس چې په نړۍ کې څومره ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج په ناروغۍ اخته دي، دا په تاریخ کې تر ټولو لږ شمیر دی. د صحت نړیوالې ادارې د پولیو د ورځې د لمانځلو په مناسبت په نړیوالو غږ کړی دی چې د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو لپاره ضروری ده د دې ناروغۍ واکسین د نړۍ په هر ګوټ کې ماشومانو ته ورکړی شي. د صحت نړیواله اداره وایي چې اوس وخت په نړۍ کې یوازې 2 هیوادونه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې اوس هم د پولیو وایرس پکې موجود دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایانو نه غوښتي دي چې تر خپل وس پورې د کوشش وکړي چې د هیواد طبي خزانه خوندي وساتي. اوباما نن د شنبه پورې په خپل ونیز وینا کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته خدای په نړۍ کې ډېرې ښې ځمکې او طبیعي منظرې ورکړي دي، لکه گرین ټیټنز او گرینډ کینیون. او همدغه راز په دې ملک کې پراخې دښتې او وسیع ځنګلونه او جهیلونه دي چې زیات شمیر وحشي ژوي او مخلوقات پکې ژوند کوي. جمهور رئیس ویلي دي چې دا زموږ مسؤلیت دی چې دغه طبیعي خزانې د راتلونکو نسلونو دپاره خوندي وساتو، او داسې خوندي وساتو لکه پخوانیو نسلونو چې زموږ دپاره ساتلي دي.
د مالدیف پولیسو د جمهور رئیس مرستیال احمد ادیب په دې ګمان نیولی دی چې تېره میاشت د یمن د جمهور رئیس عبدالله د قتل په توطیه کې لاس لرلو. د کورنیو چارو وزیر عمر نصیر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې ادیب د غټ خیانت په تور نیول شوی دی. د یمن جمهور رئیس چې د سپتمبر په 28مه په کښته کې 14 وشوه نه دی زخمی شوی. د یمن چارواکي وایي د تخنیکی اوارزو له کبله 14 شوې ده، خو د معایناتو نه وروسته ماهرانو داسې شواهد پیدا کړل چې ښایي چې هغه د جمهور رئیس ته وجلو هڅه وه. مالدیو د نړۍ مشهور ځای دی، خو دغه تازه گرفتاری او د پخوانی جمهور رئیس محمد نشید محاکمه حالت لږ شانتي ټکنې کړې دي. محکمه نشید ته د 14 کلونو بند سزا ورکړه. نشید 3 کاله مخکې هغه وخت چې جمهور رئیس د یو قاضي چې ویل کېدل رشوت خور دی د نیولو امر کړو.
او د پاتریشا په نوم طوفان چې د ډیرو قوي طوفانونو یو طوفان ګڼل کیږي، نن د شنبه په ورځ د مکسیکو جنوب لویدیز غربي او شمالي خواته روان دي او زور کم شوی دی. د امریکا د طوفانونو د سړین او سار مرکز د جمعې په ورځ ویل چې د پاتریشا سرعت په ساعت کې 250 کیلومتره پیشبینی کړی دی او قوت یې د 50 درجو ته راغلی دی. د هوا پیژندنې کارپوهانو پیشبینی کړې ده چې نن د شنبه په ورځ د پاتریشا زور لویږي. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي توقع ده چې نن سهار او خین ودې دي طوفان زور کم شي. د مکسیکو د هوا پیژندنې ادارې ویل دي چې پاتریشا د جمعې پر سهار په محلي وخت په 6 بجو د جالیسکو ایالت وهلې ده. خبرونه هم د تپای ته رسیدې. دغه د سوشي بیرسته د کرکټ په مناسبت خاصه 2 ساعته خبرونه پیل کیږي.
بله زیبا خورستاسونه او نظرانی یوسف زینه ډیره ډیره مننه چې اوریدونکو ته مو د دې ساعت د سیمې او نړۍ او د افغانستان مهم خبرونه وورول. تاسو نه مننه کوو.
مونږ تاسو نه مننه کوو. د فیسبوک دا اوریدونکو نه مننه کوو چې مونږ په وخت خبر کړو. همدا تاسو خبر کړلو
ډیره مننه کور ودان. نو اوریدونکو هغه څه چې یادونه وشوه د افغانستان د کرکټ د بری په مناسبت زمنګ 2 ساعته ځانګړي خبرونه همدا و شروع کیږي او د کابل پر وخت تر د شپې تر 11 بجو پورې به وي. په دغه خبرونه کې په زیمبابوي کې د افغان اتلانو لوبغاړو سره غږیږو، په افغانستان کې د نن له افغان کرکټ روزونکو او پخواني لوبغاړو سره غږیږو، ستاسو ټلیفونونه نظرونه را اخلو، ستاسو پوښتنې ځوابو. نو په دې هله چې زنګونه را وهي د ټلیفون شمیرې ورسته در توایو او کا انټرنیټ لرئ نو کولی شي چې زمنګ پر فیسبوک باندې خپل نظرونه خپل پوښتنې پرېږدي، موږ به هم هغه ځنه راوخلو او تاسو په نمونه به له ملمنو نه وپوښتو.
بله شنونده عزیز، ما هم بنابه خود پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل زیمبابوی به شما تبریک میگم و قسمی که همکارم آقای هان نیز اشاره کردن، برنامه 2 ساعته داریم، برنامه ویژه است در مورد کرکت افغانستان و خصوصا در مورد سلسله بازی های 5 بازی یک روزه و 5 اوری که بالاخره افغانستان در در نهایت برنده از این سریز اعلان شد و توانست یک تیم درجه یک را، تیمی که